آزادی رادیویی مجله.
السلام علیکم، اسدالله غزنفریم، آزادی رادیویی مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې اسدالله شمسزی د ارتباطاتو د علم په باره کې د خپل نوي کتاب په اړه معلومات راکوي.
که چاته تریو ګورو که خوږ ګورو، ورته دغه ټول کمیونیکیشن دی، دغه ټول ارتباطات دی.
په خوست کې جوړ شوی یوم فلم نندارې ته وړاندې شو.
په خوست کې ممثلین ډېر با استعداده ممثلین مونږ لرو. پانګوال نه ګیلا نشته، مګر له ادارې نه مو ګیلا کیږي.
په کابل کې د کتاب شار د کلتوري مؤسسې د افتتاح په اړه مرکه
کوښښ کوو چې مونږ په کال کې تقریبا لسلونه تراتیا پورې کتابونه په خپل چاپ او خپل ولست وړاندې کوو.
او نور مطالب هم لرو. اول پام وکړئ د اونۍ دو فرهنګي خبرونو ته چې لینا شریفي لولي.
په کابل کې د حکیم ناصر خسرو یادګاري څلی جوړیږي. دغه څلی به د کابل په تایمني مینه کې د 30,000 امریکایي ډالرو په لګښت ودنیږي. د څلی د جوړولو لګښت د حکیم ناصر خسرو بلخي کلتوري انجمن برابروي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ د دفتر مسؤولانو له مشرانو جرګې څخه د هغه افغان خبریال ایستنه غندلې ده چې د ایران د راډیو تلویزیون لپاره کار کاوه. علی رضا شریفی ویلی دی چې مشرانو جرګې دی له خپلې غونډې ایستلی دی او یوه سناتور توهین کړی هم دی. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ دفتر له علی رضا شریفی سره د شوي سلوک غندنه کړې ده، خو مشرانو جرګه وایي چې دوی ښاغلي شریفي ته په سپکه سترګه نه دي کتلي.
په وروستیو ورځو کې په کابل کې د کتاب شار په نوم یوې نوې کلتوري مؤسسې په کار پیل وکړ. دغه مؤسسه نه یوازې په ګڼ شمېر کې کتابونه عرضه کوي، بلکې د کتابونو د خپرولو، ژباړلو او د کتابونو په اړه د بحثونو د کولو اراده هم لري. د کتاب شار د نشراتي چارو له مسؤول عطاالله حیران سره د لنډې مرکې د اورېدو بلنه درکوو. شغله حیران درته وایست چې کتاب شار کوم ډول کلتوري فعالیتونه کوي، د کوم ډول کلتوري فعالیتونو نیت لري؟
تراس د مخه سلامونه ونه کیږي ټولو اوریدونکو ته. دغه مرکز چې تاسې مخکې یادونه وکړه د کتاب خار په نامه دی، او د سینما پامیر په دا 44 منزله په دویم پوړ کې جوړ شوی دی. دې تر ټولو غټه هدف چې دی هغه خپل مکتب فرهنګي برخه کې خدمت دی، چې مونږ له مخکې که وګورو په کابل کې په مختلفو ځایونو کې کتاب پلورنځي دي، او کله محصل او داسې نور د کتاب مینوال بچې دی یو کتاب پسې ډېر زیات سرګردانه کېږي. او طبعا داسې مرکزونه په نړۍ په نورو هېوادونو کې هم داسې غټ مرکزونه شته، خو په کابل کې نه، خصوصا په ټول افغانستان کې نشته. مونږ هوډل وکړ او داسې یو مرکز هم پرانیست چې د یو کس، یو محصل، د یو کتاب مینوال چې یو کتاب غواړي چې دې په ځای چې نور دوکاندارونو کتاب پلورنځیو کې د سرګردانه شي، وګرځي راوګرځي، دغه مرکز کې کولی شي چې هر ډول کتاب ترلاسه کړي.
مطلب یو خو د کتابونو د عرضه کولو، د وړاندې کولو یو لوی مرکز تاسې جوړ دی، غیر له دې په نورو کومو ساحو کې کار کوي؟
دلته د کتاب مونږ هلته ادبي غونډو لپاره یو ټولنه هلته مونږ پرانیستو په دې نږدې وختو کې، چې همدلته به ادبي غونډې کېږي او دلته به د یو کتاب ارزونه کېږي، یو کتاب مخکتنه هم همهلته کېږي. هغې تر څنګ مونږ هلته د ژباړې مرکز لرو چې په دې نږدې په دې راتلونکې اونۍ کې به مونږ افتتاح کړو انشاءالله. هلته به مونږ ژباړې کوو له یو نورو ژبو نه بلې ژبې ته.
مطلب دا دی چې له پردو ژبو به په افغاني ژبو کتابونه
ژباړو به، او دې تر څنګ به مونږ هلته نیټ کیپ هم لرو چې نیټ نه هغوی په کار واخلي، محصلین راشي. او دې تر څنګ مونږ هلته لکه مخکې مې چې یادونه وکړه، هره اونۍ به مونږ یو پروګرام، ادبي پروګرام جوړو. هلته به په زړو متنونو باندې بحث کیږي، او هغه به مونږ بیا به کوشش کوو چې
زړه مطلب دی، مطلب د افغانستان د ادبیاتو پخوانی کتابونه،
پخوانی کتابونه لکه پټه خزانه شوه، همداسې د ورته نور کتابونه په دوه باندې به باس کیږي، او دا به دغه متنونه چې دي دا به په هلته سپلل کیږي، هلته به تشریح کیږي، او بیا به دا به مونږ کوشش کوو چې د ټلویزیون د راډیو له لارې هم ټول هیوادوالو ته وړاندې کړو چې هغوی هم ترنه ګټه واخلي.
ښاغلی حیران، تاسې د کتاب شار د نشراتو مسؤول یاست، تاسی څنګه تاسی بخپل غیر له دغه غونډو نو یا تاسی د کتابونو د چاپولو بندوبست هم لري؟
نو مونږه تر اوسه پورې شپږ کتابه مونږ چاپ کړی دي، پنځه سو ورځو کې دا اتلون د لتیرو اتل سو ورځو رادیو خو مونږه شپږ کتابه چاپ کړی دي، او څوارلس کتابه مو ان شاء الله پر اتلون کې دوه اونیو کې امره ورسیږي. مونږه پروګرام لرو چې مونږ دلته د کتابونو خو هر سړی چاپوي، خو مونږ به هغه کتاب ته ګورو، د کتاب هغه ارزښت به مونږ په پام کې نیسو چې دغه ټولنې ته څومره ګټه ده، افغانستان ته څومره ګټه ده. نو مونږ به تر ټولو نه مخکې دې هغه معنوي ارزښت ډېر پام کې نیسو.
په یو کال کې د څومره کتابونو د چاپ نیت دی؟
نو مونږه هوډ لرو چې کوښښ کوو چې مونږ په کال کې تقریبا لسلو نه تر اتیاو پورې کتابونه په خپله چاپ او خپل ولس ته وړاندې کړو.
ښاغلی حیران، کامیاب اوسئ.
تاسو نن ډېره مننه چې مونږ ته بلنه راکړه.
آزادي رادیوي مجله له آزادي راډیو څخه اورئ.
په خوست کې تیره اونۍ یو نوی جوړ شوی هنري فلم نندارې ته وړاندې شو. امیر بهیر په دې اړه او په خوست کې د فلم جوړونې د بهیر په اړه دغه رپورټ راستولی دی.
تیره اونۍ د خوست د ملي راډیو تلویزیون د کنفرانسونو په تالار کې په داسې حال کې چې ګڼ شمېر ځوانان، محلي چارواکي او د خوست د تیاتر ممثلین هم حاضر وو، یو نوی هنري فلم نندارې ته وړاندې شو. دا یو نیم ساعته هنري فلم چې کلیولي دی ونکړه نومیږي، د خوست د مرکز د متون د سیمې د څو تنو ځوانو ممثلینو په زیار او زحمت او شخصي لګښت سره جوړ شوی. د فلم سناریو خوستي لیکوال سید کمال مجاهد لیکلی، او مرکزي رول یې ځوان ژورنالیست او ممثل رحمت الله حقبین لوبولی. د کلیولی دی ونکړه نوی هنری فلم د ډیرو ساده تخنیکی وسایلو څخه په استفاده جوړ شوی، خو د فلم زیاتې صحنې ډیرې په زړه پورې او د لیدونکو پام ځان ته راړوي. د فلم اصلي قصه د کلی د همسایو او خوارو بزګرانو پر وړاندې د خان یا د لوی ځمکوال له بد چلند او زور زیاتیو څخه پرده پورته کوي. د دې هنري فلم پر جوړېدو ځوانو ممثلینو دوه کاله خواري کړي، که څه هم دا نوی فلم دونکو لپاره ډیره پزړه پوری او د لیدو وړ صحنې لري، خو په خوست کې د خوستي فلم جوړولو مؤسسه مشر رحمت الله خوستي وایي په دې نوي هنري فلم کې تخنیکی او هنري نیمګړتیاوې هم تر سترګو کیږي. د فلم د شته نیمګړتیاو په حق له خپل نظر د سترګن کړ.
نیمګړتیاو خو طبيعي خبره ده چې ډېر زیات وي په هر فلم کې، هغه د لباس په لحاظ، د اکټینګ په لحاظ، د ډایرکټ په لحاظ، د لایټ په لحاظ، د کمرې په لحاظ. کمرې ډېر خوري حل ده چې هر هنري فلم باید په کمرې چکور کې هغه په سټین نه باید ویلوړی وي. نو چوندا وړ کې نوی دی، زدای ته هر کله یم ډیر واقعیان کور کړی، نوی قدم اوچت کړی دی. په دې هله چې دی پرتون کې هم ځل نموت نه کی خخ کور نه وکی، خو د استاد ته ضرورت لري، مشاور ته ضرورت لري. نو کچره کې دی پلاتنه وکی، هلې ځلې وکی، د نورو هغه خلکو سره چې تجربه لري د هغه سره کینی امکان لري چې پرتون کې کې کله شي د افغانستان په سطح کولی کولی هنري فلمونه جوړ کړي.
د تیر څو کلونو په بهیر کې د خوست د تیاتر د ممثلینو په حالو ځلو سره څو هنري فلمونه جوړ او نندارې ته وړاندې شوې دي، خو د خوست تیاتر مشر سلطان محمود خیرخواوی د ملي ستونزو له کبله دوی نشي کولای زیات فلمونه تولید کړي. د پر محلي چارواکو نیوکه وکړه چې د دې ولایت د تیاتر د هنر د غوړېدا او پرمختیا لور ته هیڅ پاملرنه نه کوي. د ده په خبره په خوست کې ډېر بااستعداد ممثلین شته، خو د ملي امکاناتو د نشتوالي په وجه نشي کولای ډېر هنري فلمونه تولید او د خلکو د لیدو لپاره یې وړاندې.
ستونزې بیخي ډېرې دي. دلته مونږ سټیج نه لرو، دلته سلون نه لرو، دلته د تیاتر نندرو دپاره مونږ داسې زمینه نشته چې مونږ د تیاتر نندرې وښیو. په خوست کې ممثلین ډېر بااستعداده ممثلین مونږ لرو، پانګوال نه خو ګیله نشته، مګر له ادارې نه مو ګیله کیږي. مونږ غواړو چې اوسنۍ اداره ډېره جدي پاملرنه وکړي. په اطلاعات او کلتور وزارت نه مو دا غوښتنه ده چې دې بخش ته هم پاملرنه وکړي، دا هنر ژوندی وساتو.
دا یادول ورته دا لومړی ځل نه دی چې په خوست کې یو هنري فلم نندارې ته وړاندې کیږي، بلکې له دې څخه وړاندې هم په خوست کې خوستی فلم جوړول مواسه په مالی او تخنیکی همکاری او د خوست د تیاتر د ممثلینو په حل زلو سره د همسایه واده جنټلمن تور بابا د سفر ستونزې په نومونو شپږ هنري فلمونه جوړ او بازار ته وړاندې شوي دي. د خوست د تیاتر د مشر سلطان محمود خیرخوا په وینا یو بل هنري فلم هم د جوړېدو په حال کې دی او تمه ده چې د روان کال تر پایه پورې به بشپړ او نندارې ته وړاندې شي.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری.
په افغانی ټولنه کې ځینې نجونی خاتمه نمیشي یا بلنسته. د دغه سي نومونو مقصد دا وي چې په هغه کور کې بل نجلۍ پیدا نشي. په هندي ټولنه کې هم چې په ورسته پات سیمو او کلو کې لنجونو سره تبعیض لا ختم شوی نه دی، د نجونو داسې نومونه لا شته چې د همدې بې عدالتۍ څرګندوی دي. تیره اونۍ د هند په یوې ولسوالۍ کې د هغو 200 نجونو د نوم بدلولو مراسم ترسره شول چې نومونه یې د تبعیض په اساس کېښودل شوي وو. نور حال انیسا نیازی راکوي.
د هند په مهاراشترا ایالت کې د 200 هغه نجونو د نوم بدلولو مراسم جوړ شول چې میندو او پلرونو باندې په هندي ژبه باندې یو داسې نوم ایښی و چې معنا یې ناغوښتلې یا نابللې کېږي. په دې مراسمو کې د ګډون لپاره چې د مهاراشترا په ساتارا ولسوالۍ کې ترسره شول، په سلګونو هغه کسان راټول شوي وو چې له نجونو سره د تبعیض خلاف دي. دغو کسانو ویل د نجونو د نوم د بدلولو لپاره مو ځکه مراسم جوړ کړل چې د تبعیض او تعصب ته د خلکو پام واړوي او د خپل اولاد په منځ کې فرق ونه کړي. په هند کې که څه هم کال په کال سواد عام شوی دی، خو د نجونو او هلکانو ترمنځ اوس هم په تیره بیا په کلیوالو سیمو کې فرق کیږي. له احصایو سره سم په هندوستان کې د نجونو او هلکانو شمیر سره برابر نه دی. او د روان کال احصایې ښیي چې په دغه هیواد کې اوس د هرو زرو هندي هلکانو په مقابل کې یوازې 914 کسه هندي نجونې شته. د ټولنپوهانو په نظر په هند کې په 1940 کال د استقلال اخیستلو وروسته که څه هم سواد کال په کال عام شوی دی او د خلکو د پوهې سویه جګه شوې ده، خو څرنګه چې ټکنالوژۍ هم وده کړې ده نو د پخوا په نسبت د ځینو میندو او پلرونو دا هیله په آسانۍ سره پوره کیږي چې لور ونه لري. او همدا وجه ده چې په تیرو 26 کلونو کې وار په وار د هلکانو نفوس تر نجونو زیات شوی دی. مثلا 10 کاله پخوا په هند کې د 0 هلکانو په مقابل کې 920 کسه نجونې اوسېدلې، حال دا چې اوس د نجونو شمیر تر هلکانو یو څه نور هم راکم شوی دی. ساتارا ولسوالۍ چې د 200 نجونو د نوم بدلولو مراسم پکې ترسره شول، د هند یو هغه ځای دی چې د نجونو او هلکانو د شمیر ترمنځ فاصله پکې لا زیاته ده. په دې ولسوالۍ کې د هرو زرو هلکانو په مقابل کې یوازې 880 نجونې شته دي. د یادول وړ ده چې د نړۍ په اکثر وروسته پاتې هیوادونو کې د هلکانو تعداد تر نجونو زیات دی.
د تیرې اونۍ په لومړیو ورځو کې د افغانستان د اصلي موسیقۍ د ملاتړ په مقصد په کابل کې د موسیقي فستیوال جوړ شو چې زموږ همکار خان محمد سین ورغلی و. د دې فستیوال په اړه د ښاغلي سین رپورټ واورئ.
د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت وایي هڅې پیل کړي دي چې د هیواد اصیل سیمه ییزه موسیقي له نابودۍ وژغوري. په دې مقصد د یکشنبې په ورځ د کابل د بابر په بڼ کې د سیمه ییزې موسیقۍ په نوم یو دوه ورځنی سیمینار جوړ شوی. د اطلاعات او کلتور د وزارت سلاکار واحد نظری وویل چې دوی د هیواد له کابو 15 ولایتونو مشهور سیمه ییز سندرغاړي، هنرمندان او سازغږونکي دغه سیمینار ته بللي ترڅو د دوی نظریات، انتقادونه، پیشنهادونه او ستونزې یو له بل سره شریکې او داسې لارې چارې ورته غوره کړي چې د هیواد اصیله سیمه ییزه موسیقي بیرته راژوندۍ شي. نظری وویل
دغه فرهنګي وجوم چې موږ ورسره لاس ګریوانو په ټولو فرهنګي برخو کې پر موسیقي باندې هم فوق العاده ناوړه تاثیرات کړي دي. تاسو اوس هغه سوچه موسیقي چې ساس زړه غواړي چې هغه د خلکو زموږ د کلو د بانډو رنگ لري د خپل رنگ د لاسه ورکړي دي. یعنی په دغه حالت څخه باید دغه وجور د موسیقي مراکز باید تثبیت شي. د دې لپاره باید یو مشخص د افغانستان د موسیقي قانون تصویب شي، یو مرکز باید پیدا شي چې د دغه موسیقي د دولت په سطح کې د شخصي بنیادونو د خارجي موسیقي دا ټول بیرته چې سره راټول کړي د دې د ستونزو د حل لپاره یو لاره پیدا کړي چې څنګه کولای شو دغه آلات د موسیقي دغه خلک او دغه سوچه موسیقي ژوندۍ وساتو.
په جوړ شوی سیمینار کې د موسیقۍ د متخصصینو لخوا د دې موسیقۍ پر تاریخ، ودې، ستونزو او زوال په لسګونو علمي مقالې هم ولوستل شوې. متخصصینو ویل په هیواد کې دیرش کلنو جنګونو د هیواد د نورو ارزښتونو په شان د سیمه ییزې موسیقۍ بنیادونه هم ونړول، او سربیره پر دې د دې څانګې ډیرو سندرغاړو، ساز غږونکو او هنرمندانو د اقتصادي ستونزو له امله ونه شول کړای چې د هیواد د خلکو د کلتور دغه اصیله برخه ژوندۍ وساتي. سندرغاړو ویل ستونزو دومره بخت ساتلی دي چې نږدې ده له زده کړې ښکلي فن هنر څخه لاس واخلي. دوی ویل دولت د دوی او د دوی د هنر د ژوندي کېدو لپاره مخکې له دې هم ژمنې کړي خو پوره کړي نه دي. دوی هیله وښوده چې دولت د دا ځل په دې لاره کې عملي ګامونه پورته کړي. د افغانستان د هنرمندانو د اتحادیې رئیس حیات ګردیزی وویل
تر څو برز موږ سره دولت هم کار نه شي، موږ سره د اطلاعاتو کلتور هم کار نه شي، موږ سره د خارجي بعضې نهادو لکه کلتوري بخش کار کوي دی خو موږ موږ سره نه یي، موږ نه شو کولای زموږ موږ اوس داسې هنرمندان په افغانستان کې وجود لري چې هغه د بیګا ډوډۍ نه لري. یو نمایشي کار دی، یو عملي کار دی. که چېرته سمینار نمایشي نو دا به خالي دي راغله او لاړو بیرته، او که چېرته عملي کار پرې وشي خامخا دغه ډېر تاثیرات لري.
د سیمه ییزې موسیقۍ سندرغاړو او ساز غږونکو ویل چې د هیواد پر فرهنګ له ختیځو او لویدیځو هیوادونو بریدونه په تیزۍ سره جاری دي، او که مخنیوي ته تدابیر ونه نیول شي دا ویره شته چې دا هنر په راتلونکو څو کلونو کې د خلکو هیر شي. خو د اطلاعاتو او کلتور وزارت وایي چې د دې هنر د ژوندي پاتې کېدو لپاره د دوی روانه هڅه اخیری نه ده، بلکې په دې لاره کې به نورې هڅې هم وکړي.
خدمت بئی ضرور کرم دا زندہ پہ مان دے غلام پکی کرما، دا زندہ پہ مان دے غلام پکی کرما، وطن جنت نشان دے غلام پکی کرما، پما دروخ نگران دے غلام پکی کرما. آزاد افغانستان دے غلام پکی کرما وطن جنت نشان دے غلام پکی کرما، ہما دروخ نگران دے غلام پکی کرما، وطن جنت نشان دے غلام پکی کرما، ہما دروخ نگران دے غلام پکی کرما.
د انتحار او خودکشی په باره کې ویل کیږي چې ځینې کسان د روحي ناروغۍ په وجه د ځان وژلو ته تمایل پیدا کوي. ټولنپوهان وایي چې خودکشي د موت بڼه هم لري، یعنی که په یوه ټولنه کې ځینې کسان ځانونه ووژني، بیا ځینو نورو کسانو ته هم د ځان د وژلو شوق پیدا کیږي. د انتحار علتونه که هر څه وي، خو په روسیه کې په تیرو 20 کلونو کې دومره ډیرو کسانو ځانونه وژلي دي چې که اوس ژوندي وای نو د یو لوی شار د نفوس په اندازه به وو. نور حال وشمه رشیدی راکوي.
د شوروي اتحاد له ړنګېدو وروسته په تیرو 20 کلونو کې دومره روسانو خودکشي کړې ده چې که اوس ژوندي وای او یو ځای اوسېدلی نو لوی ښار به ورنه جوړ وو. د ماسکو ټایمز له رپورټ سره سم، په ماسکو کې د سربیسکي په نوم د ټولنیزې اروا څېړنې د انسټیټیوټ مشر بوریس پولوژي د ذهني روغتیا د نړیوالې ورځ په مناسبت غونډه کې وویل چې د 1990 او 2010 کال ترمنځ په روسیه کې 800,000 کسانو ځان وژلی دی چې د یو لوی ښار د خلکو همره نفوس ورنه جوړیږي. د روغتیا د نړیوال سازمان له څېړنو سره سم، په روسیه کې تر لیتوانیا وروسته د نړۍ تر بل هر ځای د خودکشۍ اندازه زیاته ده. بوریس پولوژي وایي چې په روسیه کې د نارینه انتحاریانو متوسط عمر 45 کاله او د ښځو انتحاریانو متوسط عمر 250 کاله دی. په روسیه کې په خپل لاس د خپل ژوند د ختمولو مشکل هغه وخت زیات شو چې د شوروي اتحاد له ړنګېدو وروسته دغه هیواد له شدید اقتصادي بحران سره مخامخ شو. د شلمې پیړۍ د وروستۍ لسیزې په کلونو کې په هرو 30,000 روسانو کې 240 خودکشي کوله، خو اوس چې په روسیه کې اقتصادي مشکلات کم شوي دي، د انتحار او ځان وژلو مشکل هم یو څه کم شوی دی. په تیر میلادي کال کې په روسیه کې په هرو 30,000 کسانو کې 30 کسانو ځان وواژه، که څه هم په دغه هیواد کې د ځان وژونکو شمېره د 40 کاله پخوا په پرتله کابو نیمې ته راټیټه شوې ده، خو بیا هم روسیه په نړۍ کې دوهم هیواد دی چې د ځان وژونکو فیصدي پکې زیاته ده. بوریس پولوژي وایي د ځان وژلو د مشکل د ختمولو یا کمولو لپاره ډېر کارونه په مخ کې دي چې باید ترسره شي.
رادیویي مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
علامه اقبال وایي چې د زړه یو سره درد د افلاطون تر ټول علم زیات دی. دغه خبره داسې هم کولای شو چې انسان ته احترام تر ټول هغه علم مهم دی چې د انسان په باره کې راټول شوی دی. د دیونی حکایت چې دې ته ورته پیغام لري فریده سیفی لولي.
مړه معشوقه، ممتاز شاګرد په وروستي امتحان کې ټولو سوالونو ته ځواب وایه او په خوشحالۍ پاڅید، خو استاد کیناو. یو بل سوال یې ورنه وکړ: هغه ښځه څه نومیږي چې هر سهار ستاسو صنف پاکوي؟ ممتاز شاګرد وویل: استاده، لما د بشر د زرګونو کلونو د معرفت پوښتنې وکړه، زه تیار یم چې ستاسو پوښتنو ته ځواب درکم، مګر دا خو له پوهې او حکمت سره تعلق نه لري چې د چپراسي نوم زده کړم. استاد ورته وویل: د حکمت روح دا دی چې نورو خلکو ته په درنه سترګه وګورو. که موږ نورو کسانو ته چې په ژوند کې مو ورسره سروکار شته دومره اهمیت هم ورنه کړو چې نوم یې زده کړو، نو نور ټول هغه څه چې حکمت او معرفت یې بولو بیروه بدن وګڼه، او بیروه بدن که د معشوقې هم وي په خاورو کې د پټولو وړ دی. د شاګرد په مخ اوښکې راماتې شوې. استاد ته یې وویل: زه نو د دا دومره ډیرو کلونو په زحمت باندې خاورې وړوم، د هر څه بېفایدې وو. استاد وویل: نه، تا ډیر زحمتونه وایستل او تر هر چا ښایسته بت دې جوړ کړ، خو اوس چې رخصتېږي سا پکې پوکړه او هغه چپراسي مه هېروه چې هر سهار یې ستا د درس کوټه پاکه کړه.
خوشحال خټک فرمایي: عقل کم و عمر ډیر و، عمر کم شو عقل ډیر شو. یو ژوندون و په جهان کې په دا شان سره تیر بیر شو. د ځوانۍ عمر خوشحاله خوب و ولیده شو تیر شو. د پخوانو خلکو دغه باور چې د عمر په تیریدو سره عقل پخیږي یوې تازه څیړنې هم ثابت کړی دی. په دې اړه د یو رپورټ خلاصه انیسا نیازی لولي.
په کورونو کې پلرونه اولادونو ته وایي چې اوس مو لا عقل خام دی، چې زموږ عمر ته راورسیږي بیا به مو عقل پوخ شي. په اوسنۍ زمانه کې د پلرونو دا خبره ډیرو کسانو ته سمه نه ښکارېده، او بلکې ویل کیږي چې د ځوان فکر لا پیاوړی وي. مګر یوه نوې څیړنه وایي چې د عمر په تیریدو سره عقل پخیږي او فکر پیاوړی کیږي. د ټلګراف ورځپاڼې له رپورټ سره سم، په کاناډا کې محققانو معلومه کړې ده چې د ځوانانو په نسبت هغه کسان له خپل فکره او عقله ښه استفاده کوي چې عمرونه یې تر 55 کلونو زیات دي. دغه محققان وایي چې د پاخه عمر کسان چې کله یوه فیصله کوي، نو د خپل اوږد عمر د تجربو په برکت فیصله ممکن د ځوانانو تر فیصلې بهتره او سمه وي. د محققانو په نظر د پاخه عمر ذهن چې کله تیروتنه وکړي نو ډیر نه ناکراره کیږي، خو ځوان ذهن په خپلو تیروتنو ممکن ډیر ناکراره شي، او دغه ناکراری د ذهن فعالیت ته صدمه رسوي. محققانو ته دا هم معلومه شوې ده چې ځوان ذهن تیتوپرک او خور وور وي. خو د پاخه عمر په ذهن کې دا وړتیا زیاته ده چې په یوې خاصې موضوع باندې تمرکز وکړي او هرې خواته لاړ نه شي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
که یو څوک غواړي چې په یوه اداره کې مقرر شي، دی به هلته څنګه مرکه کوي؟ که یو مامور د یوې موضوع په اړه د رپورټ برابرولو ته واستول شي، دی به څنګه ادارې ته رپورټ لیکي؟ که څوک غواړي چې مطبوعاتي کنفرانس جوړ کړي او خبریالان را وغواړي، دی باید څه وکړي چې خبریالان ورشي او د ده خبرې واوري؟ دغو او داسې نورو پوښتنو ته په یوه تازه چاپ شوي کتاب کې د ځواب موندلو هڅه شوې ده. دغه کتاب د ارتباطاتو لارې چارې نومیږي او عزت الله شمسی لیکلی دی. د همدې کتاب په اړه له ښاغلي شمسی سره د خبرو د اورېدو بلنه درکوو. ښاغلی شمسی، په دې وروستیو ورځو کې ستاسو یو کتاب چاپ شوی دی چې نوم یې دی د ارتباطاتو لارې چارې.
بله،
ګمان کوم په دې موضوع به په پښتو کې بل کتاب تر اوسه نه یې چاپ شوی، دغسې ده؟
بله، دغه د کمیونیکیشن یا ارتباطاتو موضوع ډیره جالبه هم ده او ډیره پراخه موضوع هم ده. په نوره نړۍ کې په دغه برخه کې حتی په پوهنتونونو کې پوهنځي شته، کورسونه شته او په زرګونو کتابونه چاپیږي هر کال. په افغانستان کې له بده مرغه ما چې څومره لټون وکړ، کوم خاص کتاب یا بل شی مې پیدا نه کړ په دغه برخه کې. یو څه معلومات په پوهنتونونو کې محصلینو ته ورکول کیږي، خو دغه معلومات دومره نه چې محصلین کله فارغېږي نو دغه معلومات بیا د دوی کار روان کړي.
ښاغلی شمسی، تاسو پوهیږئ چې ډیر خلک چې دي په افغانستان کې دغه د کمیونیکیشن له مبحث سره آشنا نه دي، نو زه فکر کوم چې داسې یو ډیر په آسان ډول تعریف کړي.
دغه کمیونیکیشن که داسې په عمومي ډول ووایو، په خپل اړیکې دي. موږ که هر ډول اړیکې له خلکو سره نیسو، که هغه کتبي اړیکې یعنې په لیکنیزه ډول ورسره اړیکې نیسو، که چا سره خبرې کوو، که چا ته اشاره کوو، که چا ته یعنی ډیر په ساده الفاظ به ووایو، که چا ته تریو ګورو، که خوږ ګورو، ورته دغه ټول کمیونیکیشن دی، دغه ټول ارتباطات دي چې له خلکو سره یې نیسو، که هغه ارتباطات فزیکي وي، که هغه ژبنیز وي، یعنې د ژبې په واسطه یې.
یو وخت ما یو رپورټ لوست په انګلستان کې انګلیسي سوداګرو ته. هغوی ته ویلي وو چې تاسو که له هندوستانیانو سره تجارت کوئ نو تاسو به د دوی د سلام علیک طریقه زده کوئ، له دوی سره به داسې روغبړ کوئ، له دوی سره به دغسې خبرې کوئ. کورس په دې سه کې وو، یو میاشتنی کورس وو. نو دا په حقیقت کې د ارتباطاتو د علم موضوع ده.
د علم موضوع ده، بالکل. کتاب فقط په همدغه موضوعات سرخیږي. یعنی په ورځني ژوند کې چې هغه خلک چې په دفترونو کې کار کوي هغه څنګه کولی شي له خلکو سره برخورد وکړي، یا له هغه چا سره چې له دوی نه پورته دي، له دوی نه ښکته دي، څه ډول چلند ورسره وکړي، څنګه اړیکې ورسره ونیسي، څنګه ځان مطمئن کړي چې دوی کوم پیغام کومه خبره هغوی ته کوي هغوی ته رسېدلی
ده. دا صرف ادارو لپاره ده که د عام ولس هم؟
د عام ولس لپاره هم ده. مثلا موږ او تاسې دغه د پریکون په وخت کې اکثره وخت که تاسو لیدلي جنجالونه په کلیو کې پیدا کیږي، دغه ستونزه پکې دای چې دغه دوه جانب د یو بل په خبرو ځان سم نه پوهوي. په اوله کې وایي چې صحیح شوه خبره، فکر کوي چې مسله ټوله حل ده، خو بیا د واده په ورځ عمومي وکړي چې زیات ته نه ځي، د واده په ورځ بیا لویه ستونزه را پیدا شوي. همدغسې په تلیفون کې هم موږ یوه ستونزه لرو چې افغانان اکثره په تلیفون کې غږیږي، کوشش کوي چې له چا سره غږیږي د هغه په ټولو خبرو پوه شوي دي، حال دا چې ډېرې خبرې نیمګړې پاتې وي ترېنه. نو دلته د تلیفون کولو یا په تلیفون کې د غږېدلو هم لارې ښودل شوي دي چې که په تلیفون کې موږ چا سره غږیږو، یو پنځه پوښتنې دي چې هغه ډېرې مهمې دي. که چیرته زموږ له چا سره کاري، هغه پنځه پوښتنې باید خامخا وشي. دغه پنځه پوښتنې کومک کوي له دواړو غاړو
سره.
مثلا همدغه د پنځه ژورنالیستیکي پوښتنې دي، لکه یو چا سره د کار ده، څنګه، چیرته، څه ډول، دغه پنځه پوښتنې چې دی پنځه واړه وکړي، زه فکر کوم بیا دومره ستونزه نه پیدا کیږي. یو ډېر ښه مثال په دې کتاب کې راوړل شوی دی، هغه مثال زما خپل شخصي مثال دی. یو وخت ما په یوه اداره کې کار کوو، زموږ یو امیر هغه راته وویل چې په کاپیسا کې غونډه ده، یو چاته زنګ ووهه، معلومات راواخله. ما فقط په تلیفون کې پوښتنه وکړه مال په کاپیسا کې غونډه ده، هغه وویل هو. د وخت پوښتنه مې ونه کړه، د ځای پوښتنه مې ونه کړه، او نور موضوعات ټول پاتې شول. دویم وار چې بیا راغلم چې غوښتل مې پلان جوړ کړم، نو بیا راته رایاد شول چې ځای باید چیرته وي. یعنې ما تخمین وهلی و چې ځای باید پلانیزي کې، خو چې زه کله ما زنګ ووهه فکر مې وکړ، هغه راته وویل چې هلته نه ده. درېیم وار بیا مجبور شوم چې زنګ ووهم چې وخت څوک ده، کله حرکت کوو له دغه ځای کاروان سره. نو دغه پنځه پوښتنې دي، که چېرته ما دغه پنځه پوښتنې په اول سر کې کړې وای، دویم درېیم څلورم ځل تلیفون ته ضرورت نه پیدا کېده، نه زما وخت ضایع کېده، نه د هغه مقابل جانب وخت ضایع کېده. موږ ډېر داسې کتابونه لرو چې هغه تیوریک دي، مګر په دې کتاب کې خصوصا د هغو کسانو لپاره چې محصلین دي یا له ښوونځیو نه فارغېږي، له دولسمو ټولګیو نه، اکثره وخت دغسې خلک سرګردانه وي چې کار څنګه ځان ته پیدا کړي، او یا که کار پیدا کړي په اداره کې څنګه دوام ورکړي دې کار ته. نو دا یو عملی تجربه هم ده چې له پوهنتونه شروع کیږي د کار تر اخره پورې، یعنی په یوه برخه کې، د ارتباطاتو په برخه کې، په نورو برخو کې نه.
ما په مکتب په دوران کې یوه تجربه وسوه، په پوهنتون کې هم ځینې هلکان ډېر لایق وو، خو وروسته مې بیا ولیدل چې ښه کارونه یې ځان ته پیدا نه کړل. ځینې کسانو په صنف کې به نالایق غوندې وو، خو وروسته بیا په ټولنه کې کار برابر سو، مخته لاړل. البته د دې یو علت به دا هم وي چې زموږ په وطن کې واسطې چلیږي، او واسطې او دا قصې شته، خو واقعیت خو دا هم دی چې ځینې کسان ډېر لایق نه وو. اما دا چل ورته وو چې له خلکو سره څنګه رابطه ونیسي، څنګه خلکو ته ورسي، څنګه له خلکو سره ځان نږدې کړي، څنګه د هغوی باور ترلاسه کړي، نو طبعا دوی باید مخته لاړ شي. او ځینې نورو چې دا کمالونه نه وزده، که لایق هم وو، هغه لیاقت ورسره له دوی سره پاته وو. دغه هم په حقیقت کې د ارتباطاتو په علم کې، او په
دغه هم د ارتباطاتو په علم کې یو برخه ده. ولې
نو په دې حساب باندې ارتباطات کله یوې خوا علم او تیوري، له بلې خوا یو قسم فن او پریکټس هم دی،
که څنګه؟ بالکل، دغه مهارتونه ټول لکه ما مخکې هم یادونه وکړه چې دغه مهارتونه په دې کتاب کې څېړل شوي دي. مثلا تاسو ډېر ښه مثال ورکړه، ځینې خلک داسې دي چې ډېر شیان یې زده وي، خو هغه بیرته وړاندې کولی نه شي، چا ته یې ویلی نه شي. د مثال په توګه که دوی ځي له چا سره انټرویو کوي، که له چا سره مرکه لري یا بله خبره کوي، یو څه خبرې په ذهن کې وي، نو دوی نه پوهیږي چې دا څنګه راټولې کړي. اصلي ستونزه دا چې دی هغه خپل مخاطب نه پېژني چې شی ورته ووایي. په دې کتاب کې ډېر فوکس په دې باندې ده چې موږ خپل مخاطبین څنګه وپېژنو. مثلا یو څوک ده، یو عالم ده، هغه خلکو ته خبرې کوي، مګر هغه دومره ژور غږیږي، دومره هر زور او زیر تشریح کوي چې عام خلک پرې نه پوهیږي. مګر بل چیرته یو بل عالم ده چې هغه خلکو ته همدغه مسئلې په یو ډول روایتونو سره کوي، قصې ورته وایي، په ساده لهجه یې کوي ورته. یعنی هغه عالم ته خلک نسبت تر دې ډېر ورځي. نو دلته ستونزه دا ده چې دغسې څوک بیا خپل مخاطب نه پېژني. په غونډو کې به تاسو ډېر لیدلی وي چې ځینې وخت خلک غږیږي، مګر هلته خلک نارامه اعلان ده چې څوک ناست یې خوځیږي. نو دلته دی چې کله غږیږي، هغه مطلوب کسان نه درکوي چې هغوی د ده پیغام صحیح ورځي ورته که نه ورځي.
هغه څوک دی؟ هغه که ځوانان یو قسم خبرې خوښېږي، که سپینږیري بل ډول، که د کور میرمنې بل ډول خبرې خوشیږي، که د فاکولتو محصلین یا فارغان یې هغه بل رقم د بلې سوی خبرې غواړي. یعنی ستا د مخاطب له پېژندلو نه دغه مطلب دی؟
د مخاطب له پېژندلو نه مې دا مطلب هم ده، دا مطلب مې هم ده چې اول خو دوی باید وپېژني چې کوم کټګوري خلک ورته ناست دي. بل په ارتباطاتو کې دلته مهمه خبره دا ده چې اوس تقریبا داسې وخت دی چې خلک لنډې خبرې خوښوي، خلک مستقیمې خبرې خوښوي چې نیغ موضوع ته داخلیږي، خلک داسې موضوعات خوښوي چې په ساده ژبه ورته بیان شوي چې دی پرې پوه شي. کله چې ده ځان مطمئن که چې هغه کس چې ناست ده هغه زما په خبرو پوهیږي، اصلا دغلته ده چې هغه مخاطب نه مطمئنه کیږي، یعنی خپل اورېدونکی وپېژنده، سویه د دوی وپېژندله چې په کومه سویه خلک ناست دي.
ښاغلی شمزی، زما یو ملګری وایي هغه وخت یو خبره راته وکړه، وایي که ته یو څوک د یو مېلمه درته راغی چندانې پېژنې هم نه، په کور کې در سره دی، نو ممکن موضوع نه ورسره لري، ممکن خلق دې ورسره تنګ سي. دا زما دوست در ته ویلي و بهترین لاره دا ده چې ته کوشش وکړه ته دا معلوم کړه چې د ده کسب څه دی. دی به یا بزګري، دی به یا معلمي، دی به یا دکانداري، دی به یا یو مامور په یو دفتر کې. ته بیا هغه د ده د کار پیسه کې له ده سره خبرې وکړه، دی به ډېر خوږ مجلس در سره وکړي او ستا ملګری به سي. بیا وروسته چې مې دا شی تجربه کړو دا په دې خبره کې وزن و حقیقت و. آیا دا هم د ته وایې چې د مخاطب پېژندل پکار دي؟ یعنی تنها د پوهې خبره یې نه ده، د مخاطب منافع، د ده تجربه، هغه هم باید ماته معلومه وي. زه باید په دې ځان پوه کړم چې دی له کومې خبرې سره دلچسپي لري، او که اصلي خبرې ته واردېږم له کومې لارې ده خلصمه. دغه خبرې هم تاسې څېړلې دي؟
بالکل. همدغسې یو مثال ما دلته په دې کتاب کې د مرکې یو برخه ده چې کله یو څوک یو ادارې ته د مصاحبې مرکې لپاره ځي او هغوی غواړي
چې غواړي فرضاً ځان مقرر کړي او هلته پوښتنې
ځینې کېږي، هلته پوښتنې ځینې کېږي، نو ځینې خلک داسې وي چې هغه کوم کسان چې له دوی سره مرکه کوي د هغوی په ذوق یا د هغوی په غوښتنه نه پوهېږي چې هغوی څه غواړي. اوس په دغه کتاب کې څېړل شوي دي چې اول مخکې تر مرکې دوی باید ځان ته معلومه کړي چې د دوی علاقمندي له څه سره ده، دوی منافع څه شی دي. که چېرته ته په هماغو موضوعاتو ورته وغږېږي یا په هماغو موضوعاتو معلومات ولرې، نو د دوی په مرکه کې د دوی کامیابي تقریبا 60% یعنی چانس زیاتېږي. په دې برخه کې یو انګریزي یو اصطلاح ده چې سلف سیل یور سلف، یعنی ځان ښه خرڅوي چې قسم په پښتو کې دا یو کلمه نه ده، جمله نه ده،
یعنی خپل اهمیت
ښودلی شي بل چاته. و دلته د خپل اهمیت وښوده هغه متاثره کیږي او د په خپله مرکه کې کامیابیږي.
ښاغلی شمزه، د دې کتاب په دوتنۍ باندې په پوښتۍ باندې دلته د دې ارتباطاتو لارې چارې خو عنوان دی، د لاندې لیکلي دي: مفاهمه، پلان جوړونه، پروپوزل لیکنه، اداري ریپورت. مفاهمه خو دغه زه ته چې خبرې کوو دا هم د مفاهمې یو ډول دی، د یو بل په خبره پوهېدل، دا مفاهمه سوه.
په دې کتاب کې مفاهمه پرته ځینې نورې برخې پکې هم ده، د پلان جوړونې په برخه کې دی. یو څوک وروسته له دې نه چې په مرکه کې کامیابیږي دفتر ته داخلیږي، کوم کوم کارونه سره مخ کیږي، دغه کارونه ټول ده ته عملي ښودل شوي دي چې دغه کار داسې کیږي، په دغه ډول پلان جوړیږي.
سره تړلي
موضوعات دي. بلې،
په مفاهمه له لویه سره د ارتباطاتو موضوع ده،
دا عمومي موضوع.
پلان جوړونه دا ده چې ته که دغه مفاهمه ټینګوي نو دې لپاره به یو پلان
جوړی ورته
څنګه ده. پروپوزل لیکنه بیا
پروپوزل لیکنه ځینو هغو کسانو لپاره ده چې هغوی هم دغه د کمیونیکیشن یا مفاهمې برخه کې په دفترونو کې کار کوي. اوس وخت په ډیرو زیاتو دفترونو کې په ولایتونو کې د مفاهمې یا د کمیونیکیشن یوه برخه شته، ځکه خلک په دوی پوه شوي دي که څومره کار وشي، که د بیا رغونې کار وي، که نور کارونه وي، خو چې خلک ونه پوهول شي نو هغه کار نتیجه نه ورکوي. زه په خپله د دې یو ډېر ښه مثال لرم. موږ په کندهار کې یو وخت کې نلونه خلکو ته جوړ کړل، د اوبو نلونه، خو د خلک د دغو نلونو په ارزښت پوه کړي نه وو. دوه میاشتې وروسته چې موږ کله لاړو له خلکو دغه نلونه خلاص کړي وو ماشومانو، او په نیمه بیه یې خرڅ کړي وو، یعنی په هیڅ قیمت. موږ پوه شولو چې موږ خلکو ته د دې کار ارزښت نه دی بیان کړی چې دغه تاسو څومره ارزښت لري، که ارزښت مو بیان کړی وای نو داسې ستونزه نه پیدا کېدله. نو همداسې ده چې کله پرمختیایي کارونه وشي، که نور کارونه وي، که د امنیت په برخه کې، خو چې خلک خبر نشي، خلکو ته معلومات ونه رسیږي، ستونزې پیدا کیږي. په دې کتاب کې یو شی بل هم شته، هغه دا ده چې د کمپاین اوس دغه د کمپاین کارونه چې ډېر زیات
انتخاباتو
کمپاین څنګه کېږي، دفتر کې ته غواړي د یو موضوع لپاره کمپاین وکړي، دا څنګه کولی شي
په خلکو یوه خبره ومني،
څنګه یې ومني په خلکو او څنګه خلک وپوهوي چې که هغه د انتخابات وي، که د شخصي تجارت مسله وي، که سیاسي موضوع وي، که هره موضوع وي، په دې کې بیا نورې ټولې لارې چارې
خلک خپل ځان ته
راماتول خلک.
او دلته یو بل عنوان دی اداري رپورټ، دغه اداري رپورټ نه دی،
اداري رپورټ هم دغه د کمیونیکیشن یا د مفاهمه یو برخه ده. کله چې ته غواړې چې یو اداره کې د کار کړی، بیرته به دغه خپل کار نتیجه خلک پوهی، دا مفاهمه ده. په اداري رپورټ کې هغه اداري رپورټونه هم دي چې د یو کار د ترسره کولو وروسته لیکل کیږي، هغه اداري رپورټونه هم دي چې ته مخکې له مخکې نه رپورټ جوړوې، یو چاته وړاندې کوي، یا په رپورټ لیکلو کې مهم عناصر څه شی دي، څه شی باید مثلا یو ډیر ساده سړی دی، هغه یو ځای ته ځي تقریبا نیمه لوستی دی، که چیرته دغه د اداري رپورټ برخه دوی لوستي، لس شیان دي پکې چې هغه مهمې برخې دي، هغه کولی شي له مخې یو ښه رپورټ بیرته برابر کړي، یا یو ښه تصویر د یوې سیمې راوړي خپل ادارې ته.
ښاغلی شمزه، یو څو وخته مخته ما یو محصل ولید، هغه په یو کتاب پلورنځي کې ګرځېده او ویلې چې زه غواړم چې په پروپوزل لیکنه باندې مونوګراف ولیکم، خو هېڅ کتاب نه پیدا کیږي. څنګه په دې پروپوزل لیکنه یا په دې مفاهمې په نورو مسایلو مقالې لیکل شوي دي که نه دي لیکل شوي؟
لیکل شوي دي خو ډېر کم دي، مقالې په پښتو کې نه دي لیکل شوي، په البته په فارسي ژبه لیکل شوي دي، په انګریزي خو ډېر زیات شته، خو په خپله په پروپوزل لیکنه زموږ په ژبه کې هیڅ هم نشته. او دا ډېره ضروري موضوع هم ده، نن سبا په زیاتره ادارو کې، په زیاتره شخصي کمپنیو کې، په شخصي تجارتونو کې خلک داسې کسان ځان ته پیدا کوي، یعنې بهرني راولي سلاحکار په توګه، چې هغه باید پروپوزل ورته ولیکي، ځکه پروپوزل لیکنه په خپله دومره مهمه ده د ادارې لپاره چې که چیرته ښه پروپوزل ونه لیکل شي، اداره ځان ته پیسې نشي پیدا کولی، بودیجه نشي پیدا کولی، او دغه خپل کار، دغه خپل ارزښت چاته نشي ښودلی.
ښاغلی شمسی، ځینې خلک وایي چې دغه افغاني ټولنه ډېره دودیزه ټولنه ده. د دودیزې ټولنې یو خصوصیت دی چې نوی شی په اسانه نه اخلي، نه مني، په نوي شی باندې هیڅ غور نه کوي. کله چې سړی یو شي ته پام نه کوي او غور نه پې کوي، نو اخیستل خو لری خبره ده. نو دا د ارتباطاتو لارې چارې چې تاسې لیکلي دي، دا پر حال نوی مبحث دی. څومره ډاډه یې چې دا کتاب دا خلک ولولي، غور به پې وکړي او استفاده به ځینې وکړي؟
کما مخکې هم یادونه وکړه چې موږ هر څه د ضرورت له مخې خوښوو، په اوله کې نه یې خوښ، خو چې کله مو ضرورت ورته پیدا شي، بیا مجبوریږو چې هغه واخلو یا یې ولولو. ډېر داسې مسلکونه په افغانستان کې شته، د مثال په توګه زه ژورنالیزم درته ښودلی شم، چې یو وخت کې، یعنې د طالبانو په وخت کې، د ما په یاد دي چې ژورنالیزم ته چا زړه نه ښه کوه، څوک چې به پوهنتون ته لاړ کوشش پیدا وشي، یا طب ولولي یا انجینري، هغوی به ویلې چې په ژورنالیزم کې روزي نشته، کار نشته پکې. مګر اوس چې کله خلک پوهیږي چې په ژورنالیزم کې هم ډېر کار ده، په ژورنالیزم کې هم سړی کولی شي یو موقف ته ځان ورسوي، نو اوس یو اکثره ځوانان کوشش کوي چې ژورنالیزم ته مخه کړي، حتی د طب محصلین دي، انجینران دي، هغه یې پریښې ژورنالیزم ته راغلي دي. او دا کتاب چې د کتاب په سریزه کې لیکل شوی دی چې خصوصا هغه خلک چې وزګار دي، کار پسې ګرځي ځوانان، او یا په دې تشویش کې دي چې کار څنګه ځان ته پیدا کړي، او یا که چیرته کار لري، په دې فکر کې دي چې په دغه اداره کې څنګه خپل وخت تیر کړي، ځکه په اداره کې هم یو ستونزې شته، هغه دا دي چې د قراردادونو له مخې کار کیږي، هغوی د یو چا کار ته ګوري چې کار یې څومره ښه دی، که کار یې ښه نه و، نو بیا قرارداد ورسره نه کوي. نو که چیرته د دوی دغه مهارتونه د پروپوزل لیکنې، د اداري رپورټ لیکنې، یا د مثلا کمپاین په برخه کې، یا دغه خپله دغه د برېښنالیک ایمیل لیکلو مهارتونه زده وي، نو له یوې خوا یې خپل کار ساتلی دی، له بلې خوا نه یې د ودې او د پرمختیا چانس هم ډېر ده.
وروستۍ پوښتنه به مې دا یې چې ښاغلی شمزی، د دې کتاب تر لیکلو له مخه زما په ذهن کې تر ډېره حده ته یو شاعر وې، شعرونه لیکي او شعرونه مو خلک خوشحالي هم، خو اوس دا راته وایه چې بې له دې کتابه دي نور څه شی لیکلي دي؟ د شعري مجموع په ایسته کې هم خبرې وکړه، په راتلونکو کې څه کول غواړي، لدین هم اوریدون کی خبر کا
دغه کتاب نفرته ما مخک د لغمان د شاعرانو یو تذکره لیکل د شاغه وخت ما په نظر ضرورت تو چې دوی باید ورک نشي دغه تذکری نه ورسته زما دوه شعری مجموعه چاپ شوې دي چې یو د شپې په غیږ کې نومیږي او بل د ژوند پاڼې دریمه مجموعه مې هم تیار ده ګورم یو څه وخت بیا به چاپ کوم
کامیاب اوسې
مننه درته